د افغانستان په ختیځ کې د اگست 1.3 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانیو استوګنو کسانو تر څنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغېزمن کړي. دغو راستنو شوو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل بې کوره شوي او هر څه یې له لاسه ورکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي دې زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړې، هلته چې د نورو خلکو تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستانه شوي له 386,000 ډېر کسانو له دې مخکې هم په ډېر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. په ختیځ کې مرګونی زلزلې تر 2200 ډېر کسان مړه، نږدې 4000 کسان ټپیان او شاوخوا 5000 نور کورونه وران کړل. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شو شمېر شاوخوا 4,400 تنه ښوولی دی. طالب چارواکو په بلخ ولایت کې د دولتي تلویزیون فعالیت درولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې لیکلي بلخ یو شتم ولایت دی چې طالبان پکې د تلویزیون فعالیت بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له امله یې د یاد ولایت د ملي تلویزیون فعالیت درول شوی، د بیان د ازادۍ او ازادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. په بلخ کې د ملي تلویزیون ولایتي څانګه اوس په راډیو بدله شوې. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو والی یوسف وفا سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کوي. د طالبانو حکومت په تلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز عملي کړی دی. امریکایي چارواکي وایي هغه کسې نیولی چې پر چارلي کرک یې ډزې کړي. چارلي کرک یو محافظه کار سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ترامپ له نږدې ملاتړو و چې د سپتمبر په 11 په یوتا کې په ډزو سره ووژل شو. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې پر ورځ وویل ډاډمن دی چې د چارلي کرک د قتل شکمن کس نیول شوی او دا هیله لري چې د مرګ سزا ورته واورول شي. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان ویلي د بیلاروس، روسیا او اوکراین د پولو په اوږدو کې د خپل ختیځ اړخ دفاع د نویو تجهیزاتو سره پیاوړي کوي. دغه سازمان وروسته له هغه د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړ چې د پولنډ په خاورې باندې د روسیې ډرون بریدونه وشول. په اروپا کې د ناټو لوړ پوړي قومندان جنرال الکسیس ګرینوکوویچ د جمعې پر ورځ وویل نوي عملیات ختیځ ساتونکي نومیږي. دغه په خبره د فرانسې، دنمارک، جرمني او بریتانیا څخه به تجهیزات د دوی موجوده هوایی او ځمکني دفاع ته اضافه شي. د فرانسې رافایل جنگي جټ الوتکې، د ډنمارک F-14 الوتکې، یو جنگي بیړۍ او ځمکني دفاعي سیستمونه د عملیاتو لپاره ژمنه شوي. د چهارشنبه پر ورځ څو روسي بي پيلوټ الوتکې د پولند خاورې ته ننوتي چې ناټو یې د هغو د وشتلو لپاره جنگي الوتکې واستولې. روسي دغه کار هغه اندېښنه لا پسې زیاته کړه چې دا هیواد په اوکراین کې له دریو کلو په جګړه کې ښکېل دی او د اوکراین ګاونډیو ته د پراخېدو په فکر کې دی. او د شلووریز کرکټ په یو جالبه لوبه کې انګلستان د خپل تاریخ تر ټولو زیاتې 304 منډې وکړې. د انګلستان ټیم دا منډې د جنوبي افریقا په وړاندې جوړې کړې. جنوبي افریقا ټول ټیم په 105 منډه آوټ شو. د انګلستان پیاوړي پیلیز لوبغاړي فیل سیلټ په 82 توپونو 141 منډې جوړې کړې چې پکې 8 او 15 سلوریزه شامل دي. ورسره د جاس باتلر دریا تیا منډې هم د یادولو دي چې یوازې 100 بالونو باندې جوړې کړې او 8 سلوریزه ووایلې. په آسیا جام کې بیا پاکستان خپل سیال عمان د 93 منډو په توپیر مات کړ. پاکستان 118 منډې کړې وې او په وړاندې د عمان ټول ټیم په 18 منډو آوټ شو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اعلی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه او نیکی هیلی میمونی درنو او قدر منو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او وخت به مو ښه تیر شي. درنو زده کوونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته تاسو ټولو ته شرح خلاص دویم. په دې هیله چې نن هم د صرف تر اخرنی شیبه سره مل اوسي او د نن ورځې د پزره پوری موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اریان دی چې په دې لوست کې به موږ اریان او پیژنو د چې اریان د کوم شهر کې د کوم شهر اوسیدونکو په کوم ځای نه کې سیدل کوم ځای راغلی و د دې د ژوند د دې د مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو چې دا موضوع مو په شپږم لوست کې 15مه او 14مه پاڼه ده. ستاسو په کتاب کې نور از خپل د نن ورځې درس پیلو د تل په څیر بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري د مهمو نقطو څخه نوٹ واخلي تر څو تاسو وکولی سي په درس باندې وپوهیږي او د ځان سره یادښت هم ولري چې ورسته بیا د ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلي. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو آریان دی. آیا آریان پیژنئ؟ افغانستان ته د آریایانو راتګ 2500 کال مخکې تر میلاده منل شوی دی. آریایان چې و هغه خپل ځانونو ته یو تعریف ورکړی و چې هغه خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د شو اخلاقو خواندان دي، یعنی دوی هغه اصیل او د شو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغه د لومړني تنظیمو په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه پیل شوي او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړني تنظیمو په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې آشکار دي، هغه دا دي چې آریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنۍ بلخ ته راغلل. یعنی دوی په د سیردریا او امو سیند څخه سموج پخوانی بوختی یا اوسنی چې اوس مهال کې بل خورته ول کیږي دا شرط راخلل. په لومړی ځل د آریایانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړنی مهال کې کوچنی او چوپانی ژوند درلود، نه په لومړی سرونه کې د دوی ژوند ډیر ساده او کوچنی او د چوپانی ژوند درلود. خو کله چې دوی بوختی شرط را رسیږي یا اوسنی بلخ تر رسیږي، هلته خپل ژوند پیلوي، هلته مشت کیږي، نو دوی شاري ژوند ته مخه کوي، یعنی شاري ژوند پیدوي. دوی چې و کورنۍ نظم یې درلود، خپل کورنۍ ته کولا ویله، یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هر کورنۍ به یو کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو یعنی د څو کورنۍ څخه یو قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل اوسېدو ځایونه ته به پور ویل کېده، یعنی ویله یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډیر معموله دي او کارول کېږي. آریایانو به د خپل اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمه ته به آریانا ویجا یا آریانا ورشو ویل. یعنی په هغه سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته به آریانا ویجا یا آریانا ورشو ویل، چې دغه د ورشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که څه هم دا یو ډیر پخوانی لغت چې د آریایان به هغه د خپل اوسېدو سیمو ته به کارول، خو اوس مهال هم تر زیاته زیاتره ځایونه کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډېر استفاده کیږي. آریایانو په بلخ کې د لومړی آریایي مدینت بنسټ کیښود. یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل، دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې د آریایي مدینت بنسټ کیښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه ودان کړل. د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره ډېر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل، چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي، یا په خوانی بوختی اثر او پاتې شونه اوس هم په همدغه بلخ شهر کې لیدل کیږي. آریایانو برخ ته د رسیدلو وړاندې مجویل چې دوی کوچانی او چوپانی ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهد او آثارو څخه څرګندیږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغونی سیمه کې چې هغه طالب برزو نومېده، د لرغون پیژندونکو په واسطه وموندل شو. یعنی داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچانی ژوند درلود. د دغه لرغونو آثارو او شواهد څخه یوه هم یو مجسمه و چې هغه مجسمه نیمتنی چې و هغه د انسان ډول په ډول جوړه شوی و، او نیمتنی بیا د حیوان په ډول جوړه شوی و. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړه شوې وه، چې کیومرس پاچا د آریایانو یو ډیر ځواکمن چولواکی و. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي وو چې دا یې ثابتول چې آریایانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسیږي هغه کوچنی او چوپانی ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي، په بوختی ښار یا بلخ کې میشت کیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي، او دوی بیا هغه د کرهن او کم بڅروی روزل، د ساتل د سروی روزل، د هغه د ساتل ترڅنګ بیا دوی کرهن او بڼوالی باندې لاس هم پوری کوي. دوی هغه مهال بیا ډول ډول ګلونه کوي، میولرون کې ونی یک شنولې د خوشي په مافلونی کې به پدې کې به دغه شین ډیر واچ وچی د خوشي په مافلونی کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نیوی کال په لومړی ورځ کې به شزي، نارینه، ځوانان، سپنجری او زړه خلک به د جشن محفلونه بینیول. یعنی په جشنونو او محفلونو سره به دغه ورځ لمانځلې، ساز او سرود به په دې کې ډیر و. دوی به اتنونه کول په دغه خپل محفلونو کې، چې د دوی هغه ډیر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سمانه نومېده. چې په جشن کې په دغه جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشو او نیزې لوبې به یې کولې، د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د اریانو لیږد یا مهاجرت. دا چې اریان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي، د اریانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدي د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي، چې د هغه کتابونه د ویدي په نامه یادیږي او د ویدي په مدنیت کې هغه ډیر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د اریانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعات اړوند معلومات هم شته. په دغه کتابونو کې دا کتابونه ډیر مشهور کتابونه دي چې دغه اریانو د مدنیت په هکله، د دوی د سیاسي ژوند په هکله، د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم پکې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې شته. د وخت په تیریدو سره د اریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي، یعنی هغه مهال په پوختي ښار کې د اریایانو شمیر ډیر سو. نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې اریایان ډیر سو، یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو. نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی د هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د اریایانو یو شمیر ټلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمونه ته او د هندوکش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل، د اریایانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدېدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه اریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه اریایان چې هماغه بوختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د اریایانو د لیږد یا مهاجرت لړۍ وه. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و چې موږ د اریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. اریایان مو وپېژندل چې اریایان څه مهال یا په کوم کال کې راغلي وه، دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی و. دا مو وویل اریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوي وه، یعنې دا خبره منل سوي وه چې 2500 کاله مخکې اریایان افغانستان ته راغلي وه. او اریایان چې وه، هغو خپل ځانونه ته اصیل او د شو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنظیمونو په اړه معلومات که څه هم نشته، خو دا خبره معلومه ده چې اریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې اریایانو د ژوند لومړنی مهال کې دوی ډیر کوچني او چوپاني ژوند درلود. کله چې بوختي یا بلخ ښار ته رسیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروي د روزونو ترڅنګ په کرهنه او بڼوالي باندې لاس پوري کوي. دا مو ویل چې اریایان د اریایانو کورنۍ چې وه، هغه ډیر یو منظمه او ښه کورنۍ وي. یعنی دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې ترڅنګ موږ دا وویل چې د خپل کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دا څو کولا وي چې کله سره یو ځای کېدې، نو یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل، هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نمونه اوس هم په کهول کې، په میرویس، په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې اریایان د خپل اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل. دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختي ښار کې میشت کیږي، نو دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښتي. بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کړي، یعنی د بلخ ښار جوړوي. په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې لپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخواني آثار په د بلخ په ښار کې لیدل کیږي. که چیرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو، نو موږ ته هغه ډېر جګ دیوالونه، برجونه، دا سه ډیر پخوانی آثار چې د اریایي مدنیت څخه راپاتې دي، موږ په بلخ ښار کې لیدلای شو. بل مهمه موضوع مو دا ویل چې د اریایانو د محفلونو اړوند و، چې دوی کله چې په بوختي ښار ته رسیږي، نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي. دوی رنگارنګ ګلان کری، میوه لرونکې ونې کښېنوي. د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې، که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین ږیري و، دوی به د جشن محفلونه نیول. ساز او سرود به ودې په محفلونو کې اتنونه بکېدل. هغه د اریانو ډیر مشهور جشن چې هغه موجول چې سمانه نومې دي، چې په دغه جشن کې به د اس غلول ډیر رواج و، ځوانانو باسون اس غلول، اتنونه به کول، د غشي او نیزې لوبي به ډیر کولې، چې دا هغه محل د دوی په محفلونو او په جشنونو کې د هر څه ډیر رواج و. دمو د اریانو د لیژد مهاجرت ولدا چې اریان څه ډول لیژدول کیږي، دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي. د اریانو د ژوندانه او مدنیت په حق لمو ویل چې د څلورو ویدی کتابونو څخه معلومات لاسته راغلي دي، چې دا څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي، او تر اوسه هم تاریخ پوهان دغه د اریانو د ژوندانه د مختلف اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي، دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي. د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داس پیلېږي چې کله دوی د بلخ یا بوختي شهر کې د دوی شمیر ډیری شي، نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي. د مجبورۍ کېږي چې د هغه ځای څخه ولج د ولسي نور سیمو ته. یو شمیر آریایي ډلې چې هغه مو ویل د سلیمان د غرونو د لمون څخه، د غرو لمونه ته، د هندوکش سویل ته، هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي، چې وروسته بیا دوی د هند سمکو ته رسیږي. د آریایانو نورې ډلې چې هغه لویدیځو برخو ته لېږدول کیږي، چې دوی لومړی ایران ته ځي، دغه څخه وروسته بیا ترکیه او اروپای هیوادونو ته رسیږي. او هغه اریان چې هم هلته په بوختي شار یا په بلخ شار کې پاتېږي، هغوی بیا د ویدی او استایی مدنیتونو بنسټ ایږدي، چې بیا موږ دغه ویدی او استایی مدنیت په هکله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ د دې اړوند معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د اریانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستي وي، د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. درنو زده کوونکو، د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. تاسو هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړئ، د ځان سره زده کړئ، تر څو وکولای شئ هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ. نو نن هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. اول دا چې آریایانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی. دوهم سوال، د آریایانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه. د اریانو مهاجرت په اړه څه پوهیږي، یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لیږدول کیږي. د دغه درو سوالونو پوښتنی هم دلته په همدغه درس کې هم ستاسو تاسو کولای شئ چې دغه درس ته څو ځلې غوږ ونیسئ، او د دې ترڅنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولای شئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم شو وخت ولرئ. شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
تعالی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه باندې کې هلي مې منې درنو زکونکو، هله د چیرو غو جوړوسي او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته شرغلاست وایم. هله د چیرو تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خیره نشي به ملوسي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګ اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنه راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنۍ درلوده، په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویانو او عباسیانو د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاتونونو لامل ځای واکمنۍ رامنځته سو. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاتونونه وسو، د خلکو لخوا نهضتونه وسو چې د هغه لامل بیا ځینې ځایي وکمنې رامنځته سوې یا سیمه ییز وکمنان رامنځته سوې چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرانیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په 400 هجری پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د هغو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنی اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل، کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د ورنی سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنی جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ترسیږي، او د دغه هیواد د چارواکي چې دی هغه دوی ته پلاس ورزی، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پلکې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو، او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډیر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډیره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل، او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاتل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني استکړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده وه، او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالي ډیر ټینګ سو، او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته، چې روسیه په منځنیو او نوي پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په دیارلسمه زېږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله، چې مغول په 250 کاله په روسیه کې پاتې سول. یعنې 250 کاله مغول په روسیه باندې واکمني درلوده، او په 19مه زېږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده، چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ، او تر پولنډ او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو، او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و، چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و، او کله چې د واکته ورسېده د واکته رسېدو سره سم غوښتلی چې روسیې ته اروپایي شکل ورکړي، چې د همدې موخې لپاره دوی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي، او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیې ته راستنیږي، په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي، او خپل لند کوي. بیا یې ښوونځي او روغتونونه هم ودان کړل، او هغه کسان چې د ده د سیاست سره مخالفت درلود هغه یې د هېواده وویستل، او ځینې نور یې هم اعدام کړه. چین په منځنیو او نوې پیړۍ کې، چین هیواد چې و هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي، او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې، چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه وه، د 2 میلیونو خلکو درلودونکي وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شار ډیر ارزښت درلودي، او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شار د دغه شارونو په څیر استروالی نه درلودي، او د دغه لړۍ نږدې 283 کاله پر چین باندې واکمني وکړه، چې د هغه څخه وروسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و، او هغوی د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کړل. د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بې وسوه، د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول، او د بل اړخ بیا پر دې باندې وچکالي راغله، د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شوه. هغوی د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مزګي پرې شودلې یا خرڅولې، چې د شو ځمکو د لستر وړلو لپاره بیا یو بل سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي، او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول، او په 1513 زېږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي، او دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه وه، یعنی د اتباعو حقونه نه مراعت کېدل، بېعدالتي او نابرابري موجوده وه. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي وه، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان وه، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل وه. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر شو، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې بیا په زوره مالیات اخیستل، او پر دې باندې ډېر درانه مالیات ایښودلې وه. کروندګر د اربابانو پر مځکه باندې کار کوي، او هغه کومه ګټه چې وه هغه ډېره ګټه به یې د اربابانو وه، او ډېره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې و هغه ډېر خراب وه. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زامنو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې و هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول، په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل شوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان، پو او باکفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زیاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه وه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزار په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده، چې د هغه د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي، چې د خپل یو غشتلې او با تدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې، او یو مقتدر جنگي ځواک رامنځته کړ، چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننی فرانسا و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیری سیمې ترلاسه کړلې، او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاع څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. هیله د چنر ورځ هم د لوست خیر نشي بور سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی وکمنې په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونده ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی وکمنې په ټینګښت کې څه ونده درلوده، او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وي، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول، او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنې واستوي، او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. دا هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیری ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاس ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې وه. د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې، او د پوځ هم درنګ د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللی وو. نو اقتصادي وزې هم ناسماوه او دولتي خزانه هم تشوي د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چارې هم زیانمنې سوي او ډیر توان رسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غنې کړي لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستې وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر دلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړ. سو د مرکزی حکومت د احکام او د اوامر د پلي کولو لپاره یا دغه اوامر د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمش څخه کار نه اخیستل کېدی، او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پوځ په سمبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نیوي زره کسیز منظم پوځ جوړ کړ، او دغه پوځ واسطه د وکولای سوای چې یو غشتلی ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې ستري او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده، او د لګښتونو د پوره کولو ایواله هم د مالیات زیاتول وجه دی باید مالیات ډیر کی او د دغلاري یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزا او همدغه مالیات یې ډیر زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول، او همدارنګ د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول وای. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادې دي، دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک مسلمانان کړ، او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېدی، او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لار جوړ کړي، او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول، او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو، او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړي کې کیپور تزاري دولت باندې باور نه درلود، او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بي طرفي خوا غوړه کړې و. په 1923 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسيانو د ایران پلوي وکړه، او دغه کار د لامل سوچي د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي، او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسيانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکلو. د دغه دورې د نخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارټ میر ډیورن په 1923 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو، چې بیا نوموړي د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله، او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو لاله دغه کارشه پر افغانستان باندې وته پلسوا، او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منل سو او نه
هیڅ کله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پچاهی پاړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت تر د وخت تر لاسه کول ورسته تلس کال وکمنی وکړه، او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوز درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې وکمنی درلود، په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و، د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې درې ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې، او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پچاهی په لومړی پړاو کې په مساوي څیر کې د رشکاره سو، د شوزو د بی ځای تګ راتګ په سپیڅلو ځایونو کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي، او د روژې په مبارک میاشت کې هم بیوزل خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 زیږدیز کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي، او امیر حبیب الله خان په شهید تر رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ، او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړي بیا د لارښوونه وکړه چې د تعذیب پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي، او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول سوې دي، چې د سراج رباتونه، قلاول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګ سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د پنوم یادول سوي دي. همدارنګه په 1903 زیږدیز کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کې شودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي شونځي بنسټ هم په 1909 زیږدیز کال کې شودل سو، چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې، او په دغه شونځي کې نظری او علمي شونې نصاب هم شامل و. د شونې چارې هم د افغاني ترکی استادان له خوا پر مخ وړل کېده، او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د چرمګری فابریکه جوړه سوه، او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1910 زیږدیز کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه، او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه، چې تر ملکی روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون کې د هندي ډاکټرانو تر سرر لاندې خپل کارونه مخته بیول. امیر حبیب الله خان په 1909 زیږدیز کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو، او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی، او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1909 زیږدیز کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي، او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل. او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلې وي، او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس، د خپل اوسه او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسه، او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وو. امان الله خان په 1909 زیږدیز کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ، او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ، او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې. چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل، او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې
څنګه چې ورته اړتیا وه هغه څه شتون نه درلود، او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله، په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلوده. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه، خلک یې سره یو ځای کړه، او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو، چې په دې ډول سره افغانستان خپله خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و، په 1919 کال کې هند ته ولاړې، او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت سره خبرې وکړې، او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل شوه، او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ، چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1919 څخه تر 1924، او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت شو. دا د امیر امان الله خان د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه درنیز د کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه راو سپارم. ښه وخت ولرئ. ژه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د له مهربانه رپس پېڅلی نامه سلامونه ونې کې هلي مې منې درنو او قدر منځ د کوونکو هله دا چیرو هاو چوروسي، او د ژوند چاري به مو ش پر مخ ته تستور ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته شرغ لاس وایم. هله دا چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بر سره ملتي وکي، او د نن ورځ د تاریخي موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع ده کې دریان یا کوچنی کوشنیانو په حق لده د چي د وکمنی څه ډول پیلېږي او څه ډول وکمنی لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان، کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی وکمنی پاتې شونې دي. یعنی په تر لوست کې موږ او تاسو د کوشانیان د وکمنی په حق له ویل چې د کوشانی وکمنی څه ډول وکمنی ده، څه ډول امپراتوري لري، او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تن شاهزاده چې هغه کیدار نومیدی دی په بلخ کې وخت رسیږي او خپل وکمنی پیلوي، چې په بلخ کې د کیدار د وکمنی څخه ډیر وخت لا نه تیر شوی چې بیا په شمالي برخو کې د یفتلی قبایله ولړیږي، او پر دغه کیدار وکمنی باندې حمله پیلوي، چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیځ سیمه ته خپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیځ سیمه ته لیږدوي، او د کوم جګړې څخه پرته، یعنی بل کوم جګړې څخه، د ګندهارا پر سیمه باندې وکمن کیږي، د ګندهارا او د کابل پر سیمه باندې وکمن کیږي، چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو وکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې کله د په بلخ کې واکته رسیږي او د چرواګي په لاس کې نیسي، نو همدغه محل دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي، چې د 358 زیږدیز کال سره د دوی د وکمنی پیل سمون لري. د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاس راغلي دي، هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاس راغلي دي، او تر دې مهاله پورې را رسیدلې دي. د هغه کوم چینی لیکنې یا مسکوکات چې لاس راغلي دي، د هغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې سوي دي. یعنی دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنګونه کړي دي، او یو پر بل باندې زیاتې حملې کړي دي، چې د کیداریا د کیدارا د وکمنی پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دی هغه پوره اته کاله دوام درلوده. او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومیدی، هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 318 او 318 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخته جګړه کړې ده، چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده.
د ارمنستان یو مورخ په دغه حق لیکلی دی دا چې موږ ویل دی ول بل سره ډیره جګړه کړې دي نو په دغه دوه کلونی کې دی دوی ترمنز یو ډیره سخت جګړه پیښی چې دغه سخت جګړه په پایله کې بریا کې دریانه تورسیږي او سسانیانو ته کلک ماته ورکوي د کې در د وکمنې پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوي ده چې هغه د خپل پلار د واکمنی پر مهار باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې و چې بیا د کیدار د مړینې څخه وروسته د هغه بل زوی چې پیرو نومېدی هغه وخت رسیږي او دی بیا درې سوه پنځه اویایم کال څخه تر درې سوه اتیایم زیږدیز کلونو پورې واکمني کوي او د هغه د واکمني د سپینو زرو څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي چې تر پیرو وروسته بیا بهرام په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل واکمن واک ته رسیږي چې د بهرام څخه وروسته بیا د هندوکوش سویلي سیمې د افتالیانو تر حملو لاندې راځي او د کیداریانو یا دغه د کوچني شاهانو واکمني هم له منځه وړي راځو د یفتالیانو امپراتوري ته دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده یفتالیان هم د منځنی اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي او لومړنۍ اداره یې بیا په 1450م زیږدیز کال کې په تخار کې جوړوي دوی یعنی په 1450م زیږدیز کال کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي چې تخار او د هندوکوش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې او د ساسانیانو سره تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپل سیبو دفاع ته اړ کیږي او دغه قبایل زیات شمیر بودایي ودانی چې دی هغه د منځ وړي او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې و هغه بیا دغه سي پرېږدي د یفتالیانو او د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وي هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوي چې هغه مهال له یفتالي واکمنۍ د هندوکش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې او د یفتالي واکمنانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 1408 زیږدیز کال کې پیښه سوې وه چې سمنی بهرامګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي چې په 1408 زیږدیز کال کې بیا د بهرام زوی دویم نزیدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالی واکمنانو سره د جګړې لار نیسي یعنی د یفتالیانو سره جنگ وي خو دا واري بیا یفتالی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ډیره ماته ورکوي او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښ لپاره د چي د ژوندۍ پاتسي او سیاسي واک ولري د تړکیږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري او د دوه کولونو لپاره بیا یفتالی واکمن ته په ډیر ماریو ورکول سره ځان خلاصوي یعنی کله چې دوی د جګړې لار نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډیر غشتلی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ماته ورکوي او د دې لپاره چې ساسانی فیروز یا دغه واکمن ژوندۍ پاتې سي او د واک ولري نو دوی دې ته مجبور کیږي چې خپل زوی کیقباد اخشنور ته ورکي او دوه کاله هم یفتالی واکمنانو ته ډیر مالیه ورکي او په دې ډول سره د خپل ځان د هغو څخه خلاصوي اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتونه دي چې د پخوانی آریانا یووالی بیا تامین کړي یعنی بیا د آریانا کې یووالی او اتفاق راولي د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي اخشنور بیا سنت یعنی تقریبا نیمه پیړۍ واکمنی کوي او د اخشنور څخه وروسته بیا د هغه زوی توریالی واک ته رسیږي توریالی هم خپل واکمنی د هند تر مرکزی سیمو پورې رسوي او په 1502 میلادي کال کې بیا د مرکیږي چې د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرکولا یا مهرګل واک ته رسیږي مهرکولا هم 1502 زیږدیز کال کې مرکیږي او د مړینې سره سم د یفتالی امپراتوري زوال پیلېږي یعنی مخ په ماتې دي او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي د یفتلی امپراتوري د نړیدو څخه ورسته په افغانستان کې بیا د کوشانی یفتلی په نامه سیبیز وکمنانو بل دوره پیلېږي. یعنی کله چې یفتلی امپراتوري لمنځه ولاړه، بیا په افغانستان کې د کوشانی امپراتوري سیمیز حکومتونه منځ راځي، داسې چې په هر سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلېږي. او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نمونه هم د یادولو وړ ده. یعنی په دغه دوره کې دغه کسان واک ته رسېږي، دغه دورې واک ته رسېږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمني لري. د زمانه د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه، یعنی په عمومي توګه، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي، بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري. او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مو دلته یاد کړه، کابل شاهان، رتبیل شاهان او داسې نور، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی د دغه دوره ادامه لري. او په دغه اتمې میلادي پیړۍ پورستی کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلېږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کې جوای چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول و. اول سیاسی وزتر از دا چې د افغانستان سیاسی او زپه د اسلام د ظهور پر مهال سره ولوا، افغانستان د سیاسی په لور د اسلام د سپیڅلې دین د ترګندیدو یا خبرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنی مخکې لدی چې اسلام راسي او اسلام خپور سي په افغانستان کې، سیاسی او زپه افغانستان کې ډېر ګډوډ و. د یو خو په ختیځ کې د ګوپتا په لویدیس کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمن امپراتوري شتون درلود، د بلې خوا بیا مرکزی غشتلې ادارې هم ندلو دا چې دا بیا د سیمیز حکومتونو لپاره زمينه برابر وسو چې سیمیز حکومتونه رامنځته شي. یعنی په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلود، په لویدیځ کې ساسانیان، یو مرکزی قوي اداره شتون ندلو دی په افغانستان کې، چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې وېشل شوی و. او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هر برخه یو د یو ځانګړي پاچا د خوا اداره کېدل. یعنی مرکزی حکومت شتون ندلو دی. زابلی رتبیل شاهان هم د مشهور کورنۍ څخه و چې د کابل شاهان سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلوده. او همدارنګه نورې کورنۍ لکه د بامیان شیران، په کابل کې کابل شاهان او د سنور واکمنۍ درلوده. دا ډیر سیمه ییز حکومتونه په افغانستان په هر برخه کې حاکمیت درلودې، چې دا د لامل څو په افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز آزاد څه ډول و، د دغه ځای یا دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودې. یعنې د یو دین پیروان نه و، زردشتي دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې وه. یعنې زردشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلوده. په دې سربېره ځینو نورو دینونو هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم دا ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده. او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده، نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلوده، چې د لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدیا او وستایي تصحیب لوی برخه تشکیلوله. یعنی ویدیا وستایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې عمله هیڅ عادي او ورسته پاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې برې پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه او تهذیبونه چې هغه مهال د منځ تللي و او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده، د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدي او یو نوی شکل یې ځان ته غوره کوي. په هغه نوی شکل سره نړیوال ته وړاندې کېدی، چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي، چې هغه د یو د یونان بختلي او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي. او لنه دا چې د اومې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم یزدګر و، هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1450 کال کې ماته خوري. او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي او د هجري قمري په 22 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته رسیدي او د مسلمانانو حمله په بیلابیل وختونو کې دوام پیدا کوي او د دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبد الله بن عمر تر مشري لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمه ته راځي او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پشلاتیا لپاره زمینه برابرېږي چې دغه ځايي حکومتونه د منځه ولاړ سي او د مسلمانانو فاتح عسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پر لپسې جګړې کوي تر څو دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي او دغه پر لپسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمینه مساعدوي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضري شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چری
na na na.